اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارخوانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي دي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغیزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې د هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ریس وی پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغیزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغیزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغیزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکړ. آی او ایم پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان په دی وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازی کلی شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې امبی کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40-50 ترمنځ ناروغانو درملنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او د روغتیا په سکتور کې د پانګونې کموالی د افغانستان د روغتیایي سیستم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونې دي. خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسکر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یوه ځای پر ځای شوي ماینو خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جان خېلو کې وشوه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې په محکمې پرون یو ځل بیا د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالي آلسو کورماشي و د توقيف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شهر محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشي و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د کورنی توقيف کې وي رد کړه او په دې توګه د هغې د توقيف موده د اگست تر 15 منټې پورې وغځوله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅې کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
غواړي چې یاد دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاود دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورې.
پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتی پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسله والو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قراردادان نیت بای چینی در پاکستان هی مرتبط با پاکستان است.
با پاکستان که پر چینایی وگر و حمله در پاکستان خپل کورانه مساله ده او پا افغانستان پر هیچ تړاو نلری. هغه راپور چه پاکستانیان خپور کرده ده دل پاره یو حدث ده چه ده چین و افغانستان ترمنز به اعتمادی جوره کری. مونگ ده پا وار وار رد کرده او ده خبر کم منطق هم نلری.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډیر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کړي او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیرونه په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان سریاعظم شهباز شریف روانه اونۍ سېشنبه په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د زمکو د خړوبول لپاره د دایمي اوبول کمخ سره مخامخ دي. د یاد اداره مشر فتح محمد زاکر ویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مده ساحه مشخص کړي ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه چې موږ انتخاب کړې ده زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلک وایي د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیزو ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېم راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي دور هم د موږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دور هم د موږ ځکه بې اوبو دي چې دا ډېم وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چکډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چکډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چکډیمونه جوړو، په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضی جوړ شوی دي، په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو اووه شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 12 لک امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 8 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړو چې 340 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټن لپاره په توپ چاونه کې کرسول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپهون کې د شل اورونو په لوبغاړو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځیدل. مارک ویډ یې مخکخ منډه جوړونکې و چې 3.3 منډې وکړې. په افغان توپ چاونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ چونکو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 3 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې د نننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسی بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکرایني ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حملې اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلنکن زیاته